سلامونه ستړي مسې وخت د سهار لس بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اګست 2 نیټه ده. د مشال ټکنالوژي نحسا تخبرونو په دوه مګړي کې مصعب الحق کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې به د امریکا لخوا د مالي نړیوال صندوق له لوري پاکستان ته د پیسو د ورکړې په اړه چې کوم بیان راغلی، د پاکستان په اړه غبرګون راغلی دی. دا شان د پښتو وژل شوي هنرمند دي ریشم په اړه معلومات درکوو، او په انتخاباتو کې مختلف اړخونو باندې رپورټونه لرو، او په آخره کې سندرې جادوګرې یونس پروګرام لرو. په پیل کې به میجوبانر خبرونه وړاندې کړو.
پاکستان وایي د پیسو له نړیوال صندوقه د پورونو اخیستو کې بهرنۍ مداخله نه مني. افغان چارواکي تسلیم شوي داعش وسلوال عدلي ادارو ته پیژني، او د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني نه د ملک د اقتصادي حالت ځواب غواړي. سرټکی اوس پام وکړی بشپړو خبرنو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو او اقتصادي رهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني. د زیاته کړه
No reason for anyone to intervene in that relationship.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ور نه کړی چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي، او که امریکا غني چې پاکستان به د IMF نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د IMF نه قرض نشي اخستلې، د لړکی حتمی فیصله به راتلونکي حکومت کوي.
نوموړي د سرګندونه وروسته لاغې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 1 وویل د پیسو په نړیوال صندوق یا IMF کې د امریکا د ټیکس ورکونکو پیسې هم شامل دي، نو پاکستان ته د پورونو په ورکولو کې دغه اداره د احتیاط ته کار واخلي. مایک پومپیو دا هم ویلو چې د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې باید د چین جیب ته لاړې نه شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو ویان سهیل احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال لړیو ته ویل د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% نه د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پریکړه به د ووټ اچونکو د ټول شمیرې د معلومېدو نه پس کول شي. سهیل احمد زیاتوي
اغه فارم باندې چې کله ریزلت مون تراشي کنه اغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي، د اغه نه بعد به دا پته لګي چې په کوم ځای کې یا کوم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی او ټرن اوټ. الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کوم سپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا نکو.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې ترمیم وکړ چې لمخې په هر حلقه کې اړینه ده چې 10% کې رایه ورکوونکي د میرمنې وي، کنه نو د هغې حلقې انتخابات به بیا له سره کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خپله ویبپاڼه 4 داسې حلقې ښودلې چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر د 10% څخه کم دی. دا 4 وړه حلقې په خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې دي. د ریشم په نوم یوه هنرمنده چې په نوخار کې په ډزو وژل شوې وه پرون ناوخته په 400 کې خاورو ته وسپارل شوه. د نوخار د رحیم آباد تھانه انسپکټر اجمل خان پرون مشال لډیو ته ویل د ریشم کورنۍ د هغې د خاون فایده خان پر ضد د قتل رپورټ جمع کړی، او دوی د نوموړي د نیولو هڅې پیل کړې دي. د ریشم خور امینه خان مشال لډیو ته ویل او خی پر خور فشار راوړلو چې سندرې دي نه وایي، خو هغې د خبره نه منله. تر ریشم خان وړاندې د پښتو ژبې یو شمېر نورې ښځینه سندرغاړې هم د خپلو کورنۍ لخوا په ورته ډول وژل شوی چې پکې مشهور هنرمندانې غزاله جاوید او ایمان اداس هم شامل دي. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. پرون ځایي چارواکو وویل چې د دوو قوماندانانو په ګډون د داعش 200 نه زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان چارواکي وایي د داعش جنګیالي د طالبانو سره د جګړې پر مهال نتوانه شوي وو، حکومت ته ځانونه تسلیم کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده، او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. مصر په جلال آباد ښار کې د سې شنبې د ورځې خونړی برید چې 15 کسان پکې وژل شو په سختو ټکو کې غندل دي. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله پرون ویل چې مصر د دا ډول خونړی او تروریستي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت او د افغانستان له خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر نړیواله ټولنه هم غږ کړی چې د تروریستي ډلو د منځه وړلو لپاره د هغوی مالی سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناهځایونه په نښه کړي. بل پلو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له چهار شنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی سو هغه د ملک ته مخ په خرابیدونکو اقتصاد له وجې د خلکو د اندېښنو د ځواب ویلو لپاره د پارلمان په وړاندې حاضر شي. نیمه سرکاري خبري اژانس اسنا د اګست په لومړۍ لیکلي د ایران د پارلمان غړي له روحانی څخه چې په کومو موضوعاتو پوښتنې کول غواړي په هغو کې د ملک کمزور اقتصادي پرمختګ د بیروزګارۍ زیاتېدنه او د ایراني کرنسۍ په ډرامایي انداز کې لیدنه شامل دي. د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران د اصفهان او کراچ په ګډون په ډیرو ښارونو کې سلګونه کسان د ریال د بیې د ټیټېدو له وجې د جوړ شوي انفلاسیون خلاف مظاهرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لوی څارنوال جیف سیشنز غږ کړی چې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنو ته د په سملاسي توګه د پای ټکی کېږدي. پر ټویټر د ټرمپ د دغه ورکړي پیغام په واشنگټن کې په زیاته اندازه انتقادونه پارولي دي. د امریکا د ولسمشر لخوا دا غوښتنه پرون شوې وه خو په غبرګون کې په کانګرس کې د خپلو ریپبلیکن غړو نیوکې وکړې او ویل چې پلټنې دې باید روانې وي. بل پلو ډیموکراټانو تور پورې کړ چې دا د امریکا د محاکمو په وړاندې د ټرمپ لخوا د خندونو د ودرولو تازه حسی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا نجیب احمد راو اوریدل. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه بیان ناسم بللی چې پکې د مالی نړیوال صندوق IMF ته خبرداری وکړی چې پاکستان کې د پور ونه کړي خو دغه هیواد بیا ولې پور ته ضرورت لري.
یو خو تجارتی خسارا دوسو پوری کنٹرول نکلے شوا داغی دو جنہ دا زرے مبادلہ باغی باندے دیر زید پرشن چین چی کما قرضا غسی شو یا باید آئی گئی چی مراغ لے دے.
د پښتو وژل سوی هنرمند ریشم خاور ته سپارل سوی خو د وژلو تورې پرچا اول دی.
خپل خان سره جګړه خپل خان په خپل باندې وشتې را جوړې کورو نو هغه ټیم لا تدې یو بل ته چې یو غوښتل سندري نه وي هم میوزیک لګدار ته لګاتو پرې دی.
او په پاکیونی خبرونه سندری جادوګری وړاندې کوچ پکې د پښتو سندرغاړي کې د حسین ژوند او فن ته کتنه سپه. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان ویلي د مالی نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخستو په اړه د امریکا بیان نامناسب دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ CNBC ټلویزیون سره د امریکا پر مهال IMF ته خبرداري ورکړی چې پاکستان ته د پور نه ورکوي چې دا رنګ هغه هیواد د چین قرض ورباندې ادا کړي. او د پاکستان بهرنیو چارو نگران وزیر پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر وخت وویل چې امریکا باید پور اخیستل له چین پاکستان اقتصادي راهداري سره ونه تړي. په دې اړه
د پاکستان د بارانو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته وویل د امریکا لخوا د پیسو نړیوال مالی صندوق IMF او چین نه متعلق بیان ورکول نامناسب دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکملولو کې یو دریم فریق کله هم خند نشي جوړېده. د ذکر دا چې د جولای په 1 د امریکا بارانو چارو وزیر مایک پومپیو په ایوی مرکه کې IMF ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې وو او وینا ایوا چې د IMF پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکونکو پیسې دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. د مایک پومپیو وینا وا چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوي حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لار دي خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره IMF پیسې ورکړي. د عبدالله حسین هارون وینا وا
نو ریزن فور اني ون ټو انټروین ان دټ ریلیشنشپ.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د آی ایم ایف نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د آی ایم ایف نه قرض نشي اخستلې دې لړکی حتمی فیصله به راتلونکو حکومت کوي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي د راتلونکو حکومت په وړاندې نه صرف اقتصاد ښه کول یو لوی چیلنج دی بلکې د چین نه چې کم په اربونو ډالره قرض اخیستی شوی و نو هغه به هم خلاصول وي او دا وجه ده چې پاکستان سره د آی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بل کومه لار نشته. د نوموړي وینا وه
یو خو تجارتي خساره د وسه پورې کنټرول نه کړی شوه هغه ورځ په ورځ باندې سوا کېږي د هغې د وجې نه د زری مبادله کومه ذخیره پاکستان سره آپشن موجود ده نو په هغې باندې ډېر زیات پرشر دی او هغه کې کمی را روان دی. بل د ټولو غټ چیلنج دا دی چې دیشي حکومت چې کوم پیکیج اخیستې وه نو هغه کې هم څه قرضه واپس کول دي او دغه شانې د چین نه چې کومه قرضه اخیستې شوې ده نو هغه اوس په ادایګۍ ټیم راغلی دی. د هغې لپاره د حکومت پاکستان سره اوس یو آپشن دا دی چې هغې د آی ایم ایف پروګرام دوباره والي او د آی ایم ایف په دغه قرضه باندې کمزم زری مبادله ده نو هغه کې به هم اضافه وشي د هغې سره د روپۍ په قدر کې هم سټیبلټي راتلی شي.
د آی ایم ایف لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې له پاکستانه یې د قرض لپاره نه تر اوسه داسې کوم درخواست ترلاسه کړی او نه یې هم په دې اړه پاکستانی چارواکو سره کمی خبرې کړي دي.
تاسو رپورٹ اوریدئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای پر 15مه په ټاکنو کې پر ځینو حلقو د شزو د کم ووټونو په اړه وروستی شمیر نه دی خپور شوی. د کمیشن پر ویب پاڼه له معلومات سره سم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قومي اسمبلی څلور داسې حال کې دي چې پکې د شزو ووټ له ټاکلي حده یعنی 10% څخه کم دی. خو په صوبه کې د کمیشن یو بیان سهیل احمد د اګست پر لومړۍ مشالې ټول کله چې ووټ ورکوونکو وروستی شمیر او فیصدي معلومه سي نو بیا کمیشن پریکړه کولای سي. د شزو د حقونو فعالان وایي کمیشن دې پر دې موضوع هیڅ جوړ چاړی نه کوي. پامیر سایل تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي د نتیجو د ورستیو فارمونو په لیستونو کې د ووټ ورکولو په ټولو مرکزونو کې د خځو او سړیو د رایو شمیر او فیصدي شاملوي چې پر اساس یې انتخاباتي کمیشن د ټاکنو د باطلولو یا نه باطلولو فیصله کوي.
دا هو لکه موږ غیر حتمی نتیجه راکنه دي هغه فارم باندې چې کله ریزلت موږ تراشي کنه هغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي د هغې نه بعد به دا پته لګي په کم ځای کې یا کم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی دی ټرن آؤٹ. چې کم الیکشن ایکس دی کنه نو هغې کې دا خبره ده چې پولینګ سټیشن یا کانسټیچوئنسی الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کم اسپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا اونکو. دا هم دی ځکه د ثوابیت دی ډسکریشن دی د الیکشن کمیشن.
په 2018 زیږدیز کال کې د پاکستان حکومت په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې پکې راغلی دی چې که په یوه حلقه یا پولینګ سټیشنو کې د ښځو ووټونو شمیر له 10% څخه کم وو نو کمیشن هغه انتخابات باطلولی او بیا ورباندې ټاکنې کولای شي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل ویب پاڼه د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې ورکړي دي چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر له 10% څخه کم دی. په دې کې یوه حلقه د خیبر پښتونخوا د شانګلې، بلې د ډیر اسماعیل خان د کولاچې او نورو سیمو، درېیمه یې د قبایلي سیمې خیبر د باړي او جمرود حلقه او اخیری یې د شمالي وزیرستان هغه ده. د شمالي وزیرستان پر حلقې د ښځو ووټونه 8.19% ښودل شوي دي. آزاد امیدوار محسن جاوید د وړ لدی حلقې څخه د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. دی وایي که الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې پر یو یا زیاتو پولینګ سټیشنو او یا هم پر ټولې حلقې بیا انتخاب وکړي نو دی ورته تیار دی. دی وایي ورسره د نتیجو وروستي فهرستونه او تفصیل موجود دی چې پکې راغلی دي چې هلته ټولو 9.93% ښځو رای ورکړي.
موږ د مقابلې نه چیرته موږ تخصیصلی موږ مقابله بیا هم کوو او هغه ته باجت نه پېږي. یو خو دا فکر تاسو څه کم یاد کو دا غلط دي. زموږ چې کم دغه دی د شمالي وزیرستان هغه 9.93 دی نو هغه چې کومدلته زمونږ قانون دی په کې چې دا جنرل کاز ایکټ چې ورته وایي هغې کې د 9.15 چې پره یو شی نو هغه به بیا لسې څارېږي.
دا وړ زیاتوي د ښځو د پولینګ سټیشنو د موقعیت په اړه پخوا هم انتقاد کړی و او د پېښور هایکورټ کې یو درخواست هم شامل کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر وپان راغلی دی چې د شانګلې د قومي اسمبلی پر حلقې شاوخوا 8% خجو، د ډېر اسماعیل خان پر حلقې 3% او د خیبر پر حلقې شاوخوا 9.5% خجو رائے کارولې دي. خو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد زیاتوی چې کله د خځو فیصدی حتمی شي نو بیا انتخاباتي قانون الیکشن کمیشن ته واک ورکړی دی چې د ټاکنو نتیجې باطل کړي او هلته بیا انتخابات وکړي او یا یې ونکړي. هلته په خیبر پختونخوا کې د خځو او ځوانانو د حقونو او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د زیاتې ونډې لپاره د یوه ناحکومتي سازمان مشره شاد بیګم وایي انتخاباتي کمیشن دې د خځو د فیصدۍ په اړه هیڅ جوړ جاړی ونه کړي او هر ځای چې د ووټونو شمیر له ټاکلي حده کم وي هلته دې بیا انتخابات وکړي.
انتخابات کو کی باقاعدہ کم لوگوں نے کسی خبر بندش کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن واخلی خام مخا
شاد بیگم د دیر مثال ورکوي او وایي د انتخاباتو په قانون کې تر ترمیم ورسته وس هلته غني خځه رائے ورکوي. د دې په خبره د دې قانون د عملی کولو لکه بل سیاسي ګوندونه هم خځه ووټ ورکولو ته هڅوي.
د پامیر ساحل رپورٹ موردی. په پاکستان کې د حکومتداری یو لسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان وایي چې لا هم دانه د معلومه چې حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د رګډولو لړ کې څه قسم عملی ګامونه پورته کړي دي او کنه. دا سازمان وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوي وای خو لا هم داسې نه دي سوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
په پاکستان کې د حکومتداری او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان د سیمینارونو یو لړۍ پیل کړې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کول دي. پرون د دې سازمان مشر اسدالله مشالډو ته وویل چې د نهې پورځ په پېښور کې د قبایلي ضلعو پر موضوع سیمینار کې ګډونوالو وویل چې لا هم د قبایلي ضلعو ولس ته نه ده معلومه چې حکومت د پخوانی فاټا د آئینی اصلاحاتو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه پورته کړي او کنه. اسدالله وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پختونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوی وي خو لا هم داسې نه دي شوي.
اوس په دې کې مونږ مختلف مشران راغوښتي وو او هغې مشرانو خپلې خپلې خبرې وکړې چې په هغې کې د ترمیم خو راغی په آئین کې خو مطمئن د اوسه پورې څوک ځکه نشته چې څه داسې په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړک باندې چې هغه مونږ ته دا وخی چې را د وسه پورې مونږ کم کم قدمونه اخیستي دي چې هغه دا کم چې دا ترمیم شوی دی چې دا به التکی د نافذ کې دوه لپاره.
اسدالله وایي که د خیبر پختونخوا په نوي حکومت کې د قبایلي سیمو استازي د زر تر زر انتخاباتو کولو د لارې شامل نشول نو د قبایلي ولس ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د سیمینار یو ګډونوال پروفیسر سرپراز خان وای د 25مه آئینی ترمیم د نفاس په موضوع پر د اهم خبرې وشوې چې په قبایلي ضلعو کې د زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات تر سره او د قبایلي سیمو لپاره د نوې ان اف سی ایوارډ معرفي کړل شي. سرپراز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې په یو کال کې دننه به په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات کیږي خو لا هم په دې لړ کې څه تیاری نه دی نیول شوی. نوموړی وایي باید نوې حلقه بندیانې وشي او که ممکن وي نو چې په قبایلي سیمو کې بیا مردم شماري وشي ځکه چې ځینې وایي د هیواد په وروستۍ سرشمېرنه کې د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودل شوې.
حلقه بندیانې به پکار وي او هغې سره سره به چې د سیاسي پارټۍ هلته ځي نو بیا به انتخابات کېږي. ضلع د فاټا کې کوم الیکشن کمیشن دفتر یې هغه و ضلعو دفترو کې بدلول دي او اسٹاف ورته لیگل دي او چې کوستلی پکار دا زر تر زر پکار دا کنه نه بیا ودایي چې صوبې کې به حکومت خو د صوبې وي او د فاټا کسانو په کې نمایندګي نه ني نو داسې ودایي جمهوري خبره نه ني ځکه زر تر زر الیکشن پکاري دي.
د پاکستان پارلیمان د خبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مای په اخري اونۍ کې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د اورګډولو آئینی ترمیم منظور کړل. له دې وروسته د پاکستان د پلان کمیشن پخوانی مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ډوته ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به وخت اخلي. د عزیز په خبره د آئین آرټیکل 238 ختم شوی، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شوی، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل او اف سی آر قانون ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې په دریو څلورو کالو کې به ډېر کارونه واضح شي خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایی پرته نشي ګرفتارېدی.
اسرار لمومند رپورٹ موریدی په خبر پښتونخوا کې د خوراک شاک معیار شکول لپاره حکومتي ادارې د خوراکي شانو کاروباریانو ته د لایسنسونو اجازه تامور کول پیل کړی دی. حکومت وایي چې لایسنس نه لرونکو ته د کاروبار اجازه ورنکړی سي. بلخوا کاروبارونو دا کم ستایل او د ولس په ګټه بللی دی. په دې اړه دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د خوراک په شیانو نظر ساتونکو اتارټي د خوراک څخه شیانو لپاره لایسنس لازمی ګرځولې او ویلي چې د خلکو صحت خوندي ساتلو لپاره به په صوبه کې د خوراک نړیوال معیار جوړوي. د خوراک څخه کاروبار کوونکي به اوس لایسنس د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي ان هلال فوډ اتارټي نه حاصلوي. مشالډیو سره په خبرو کې د یاد اتارټي ویان اتا الله ویل کده د خوراک څخه کاروبار کوونکي دا لایسنس نه ترلاسه کوي نو شپږ میاشتې پس په دوی پر ست کاروایی کیږي. دوی ویل چې د خوراک څخه معیار ساتلو لپاره اداري دا قدم اوچت کړی دی.
د خوراک د توکو سره متعلق کم روزګارونه هم دي. هغه ټول به زمونږ د کیپی فوډ اتارټي د امبریلا لاندې راشي او موږ ته به د فوډ اکانومي پته ولګي چې خیبر پختونخوا کې څومره اکانومي جنریټ کوي. بیا به د هغې لپاره مونږ مختلف قسمه انیشیټیوز اخلو لکه مونږ به بیا خپل فوډ سلیپس جوړو یا چې کوم ماډل زګونه به جوړو یا ماډل کارډس به جوړو چې دا روزګارونه مونږ نور هم ښه کړو.
د لایسنس فیس او مودې په اړه د خیبر پختونخوا فوډ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتارٹی ویان سے تکڑا
تر اوسه پورې زموږ د جلای په میاشت کې د تیرې ورځې نه موږ د 300 لایسنس اړولې دي او ټوټل لایسنس موږ 1500 ورکړي دي او په دې د اگست په میاشت کې بعد موږ د زرو نه اړول او هغه په دې وجه باندې چې د اوسه پورې موږ د لایسنس کم کیټګریز وي هغه کیسونه لګیا تو هغه موږ راکم کړ خلکو ته.
د لایسنسونو ورکول په اړه د خورا څخه د معیار او کتنې ماهر فلک نه زوي چې د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي د اقدام سره به نه یوازې په سړکونو خرڅېدونکو شیانو بلکې په هر ځای کې د خوراک څخه شیانو معیار ښه شي.
ټیک فوډ اتارټي چې کوم جوړ شوی دی دا خو ډېر یو ښه کار شوی دی چې زموږ صوبه کې د دې باندې چې دلته کوم خلک د بزنس کې انوال و کنه نو هغه ډېرې زیاتې مسلې وي. خاص طور باندې د هایجین پوینټ آف ویو سره ټوله غټه مسله په هایجین دی چې دوی کوم ځای کې د فوډ جوړوي او هغه خلکو لپاره
د خوراک څخه د معیار او کتنې ماهر فلک ناس اوویل چې د لایسنس لیرې به خلک معیاري شیان خرڅوي او ناروغۍ خپرېدل به هم کم شي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندې هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
د اورګزو په میشته میله کې ځای خلکو او روغتي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړي دي. روغتي کارکونکو لخوا د سیمې سرکاري هسپتال په تړلو ځای خلکو احتجاج کړي او ویلي چې ډاکټران د مریضانو علاج نه کوي. بلخوا بیا روغتي کارکونکو وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي احتجاج ته به دوام ورکوي. چارواکي وایي د احتجاجونو د ختمولو لپاره هڅې کوي. د تاریخ اورګز رپورټ اورو.
دا اورګزو د مشتي میلې په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکي عبد الله اورګز مشال لډیو توای حل تور سره دمر فنشتہ چتريوسل او یو پرې ډاکټرانو او نورې ملېتا معاشونه ورکي او باندې روغتيایي چارې پر مخبوزي نو ځکه لمنګل ورځ رهسې پر احتجاج دی.
ما څنګه چې مو ته پد نه کې اسکی پاتې سیکریټریټ نه کنه او مو ته دوایانو کمه راغله ده او اپریشن او سامانونه نشته او نور ډېر تکلیفات دي کنه د دې وجنه مو احتجاجان د هسپتال باندې کړ.
بل خو د مشتي ملې ځای سیدونکو هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناستول او هلته د جشنبه پورز لا سهار تر ماسپخینه پورې د ډابوري غلجو او خیبر تاتونکو مرکزی لارې تړلې و. ځای سیدونکو شوکت رحمان وايي د روغتيایي کارکونکو پر احتجاج سخت پریشان دي ځکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي کدا مسله زرته زره حل نشوله نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډیر زیات تکلیف کی مو ته بل طرف نه یو ذریعہ مشتري صرف د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دی کې مو مسله حل کیږي نور هسپتالونو کې هودت دې مسله نه حل کیږي.
موږ چې کلا په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې د مشتي ملي سرکاري هسپتال روغتيایي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن لالارې چلوي خو اوس له هغه سره د کار ټاکلې موده پوره شوې ده نو ځکه ورته نور فند نه جاری کیږي. ډاکټر بلی زیاتوی د دوی کوشش روان دي چې دا مسله زرته زره هواره کړي.
30 جون پورې کانټراکټ ختم شوی نو کانټراکټ رینیول غا د سپرانو کار دي، چونکی اوس کې هغه د فاټا مرجر خبرون روانه دي، نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي، اوس ډی جی سی بي صدا بزکو نو ډی جی سی بو سیکټری سیب کډیو ترینیول ویر کی نو بس یو بیا خپل کار چاري کې او کډیو ترینیول ویر نه کی نو بس یو بیا چې د هسپتال به مخبل سرکاری
دغه شروع کو. 2019 کال کې د مشتې میله سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلتا د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې، او په 2019 کال کې هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. په سیمه کې مرکزي هسپتال ته تر اوسه مستقل او سرکاري عمله نه ده ورکړل شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو ژبې هنرمند ریشم خان چې پرون دوه جلسې و خاورو ته سپارل سوې ده. پولیس وایي چې د وژلو تورې پر خاوند پورې سوې او دوی د نیولو لپاره چاپې هم ویلې دي. ریشم خان په دې وروستیو کې د ځینو ښه سندرو له وجې زیات شهرت موندلی و. دا لومړی ځل نه دی چې د پښتو یوه هنرمند وژل کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر نورې ښځینه سندرغاړې هم وژل سوې دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اورو.
د پښتو ژبې هنرمند ریشم خان له هغې وروسته د سې شنبې په ورځ په چارسده کې خاورو ته وسپارلې شوه چې د کورنۍ په وینا خپل خاوند فایده خان په نوخار کې د سې شنبې په شپه وجلې وه. د شروع په ماسوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریشم خان خور امنا خان وویل چې دوی د چارسدې اوسېدونکي دي او یو ویشت کلنه خور یې اووه میاشتې مخکې د نوخار د فایده خان نومي ځوان سره واده کړی و، خو د واده لږې ورځې پسې خاوند ورسره په سندرو ویلو او نورو معاملو جنګ جګړې شروع کړې چې ریشم خان په مرګ تمام شوی. د نوموړي په خبره چې ریشم خان د روسیو کې په سندرو کې ډیره نامه پیدا کړې وه او تر د بهر ملکونو یې د فن خودلو لپاره سفرونه هم کړي وو او په پاکستان د نن یې هم یو شمېر مینوال لرل. امنا خان مشال ریډیو ته زیاته کړه.
بس خپل خان سره جګړه، خپل خان په خپل باندې وشتي را جواده کول نو هغه ټیم لا بدی یو بل ته چې یو غوټو سندرې نه وی هم میوزیک لګراش ته لګا ته پریدي سنگي هغه ورته ارته پریږي ولا باندې چې کنه په خپل باندې بس بلمور کرے بوت لالا ار پیو وجلا.
د نوخر د رحیم آباد تن انسپکټر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې د ریشم خان رونو او کورنۍ یې په خاوند فایده خان او داغه په دوه ملګرو داوه کړي د کوم وروستو چې د ملزم د نیولو لپاره چاپې وهل کیږي. د نوموړي په خبره د ریشم خاوند په بهرني هیواد کې خواري مزدوري کوله او په دې ورځو کې په چټۍ یا رخصتۍ پاکستان ته راغلی وو. نوموړي وویل داسی پختنی خزینه هنرمندان چې د خپل کورنۍ د نورو غړو او یا د خاوندانو له لاسه وجل شوی او دارنګ ځنې نورې هنرمندانې هم له داسې حالاتو سره مخ شوی. د دې پر شا سلامل دی. په دې اړه د پښتو ژبې شاعر، موسیقار او هنرمند امجد شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې هنرمندان خو د مینې او د امن سندرې وایي، خو بیا یې هم د ټولنې دا رویې نه زغمي، باید چې د دې رویو مخه ونیول شي.
پښتانه ټولنې ته راشي نو دغه خدا خبر بیا نوره سخته شي. پښتانه په عامه حواله باندې چې د فن ډېر زیات قدر کوي او بلې خوښي او نرې خوښي خو هنرمندان یې نه وي خوښ. اوورآل چې زمونږ کومه سیناریو جوړه ده په دې حواله باندې، تاسو ګورئ چې څومره فنکاران ته څومره مشکلات دي، هغوی د مالي سره مخ کې او بیا خصوصاً چې څومره خزینه سندرغاړي دي او هنرمندان دي، هغه د هغې رات نه په حوالو باندې هغه دي رساسانې دي یا په نورو حوالو یا اداکارانې دي، او زما په شان لږه ټولنه ده زمونږ ټول د دې
په پېښور کې خبریال، شاعر او ادیب روخانوی سبزی مشال ریډیو ته وویل پښتانه موسیقي خو خوښوي خو د دې فن خاوندان نه خوښوي، نو ځکه په دې خاوره اکثره سندره وجل کیږي.
غنی خان ډېر مشهور کول دی چې پښتانه فن خوښوي خو فنکار نه خوښوي، وایي نفسیات یا دغه داسې جوړ دی سله څه ستونزې او څه مسلې پیدا شي چې پېغور په شکل کې دا هغه بنیادي عوامل وي، بنیادي خبرې وي، دغه نتیجې ته نه جوړه شو. په موږ وره دا وګورو نو یقینا چې موږ هغه زمونږ معاشره یا مینو هغه څه ته نه ده رسېدلی، ځکه چې موږ لږ ډېر دغه وایو چې دا لږ روشنسیالي ده، رواداري ده، ځانسیالي ده، برداشت دی هغه څه چې کوم دی، نو زمونږ نفسیاتو کښې دا خبره نه دی راغلی څومره موږ دا په کار وو.
یاد دې وي د پښتو فلمونو وتلې اداکار یاسمین خان او د سوات سره تعلق لرونکي هنرمند دي. د غزاله جاوید په ګډون د ځینې نورو ښځینه هنرمندانو د وژلو تورونه یې په خاوندانو پورې کړی شوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
او سمخ را رسیدلی دیست خبرونو لندیز و رو زکسی لسنی میں بچے سویدی نجیب آمیر بیوڑا تکڑی
د بهرنۍ چارو نگران وزیر عبد الله حسین هارون وای د پیسو لایمف څخه د پورنو د خستو د چین سره د خپل هواد اړیکو او اقتصادي رهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هواد مداخله ونه مني. دا بیان د امریکای خارجه وزیر د سرګندونو په جواب کې ورکړ. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد وای د جولای د 15 نیټې د انتخاباتو پر مهال په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پرېکړه به د ووټ اچونکو د ټولې شمېرې د معلومېدو نه پس کولی شي. د ریشم په نوم یوه هنرمنده چې په نوخار کې پر ډز وژل شوې وه پرون ناوخته په 4 کې خبرو ته وسپارل شوه. د نوخار د رحیم آباد تھانی انسپکټر اجمل خان پرون مشال لري ته ویل د ریشم کورنۍ د هغې د خاوند فایده خان پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده او دوی د قاتل د نیولو هڅې پیل کړې. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. پرون ځایي چارواکو ویلي وو چې د دوو قوماندانانو په ګډون د 250 نه زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. ایران پارلمان په میاشت کې دننه له ولسمشر حسن روحاني ځواب وغوښته چې دغه هیواد د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیروزګارۍ د زیاتېدنې او د ریالو د بیې د ټیټېدو په اړه دی د خلکو اندېښنو ته ځواب وایي. راپور نوایي په ځینو ایراني ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لوی څارنوال غږ کړی چې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنو ته دی په سملاسي توګه د پای ټکی کېږدي.
خبرونو لنډیز ملي نجیب عامر اوریدل. اوس هم سندری جادوګری اونیز خبرونه چې پکې د سندرغاړي فیدا حسین سندرو د غژوند او هنر ته کتنه سوې ده. هارون باچا تاسو ته وړاندې کوي مخکمه مو اوریدلې ده، نن یو ځل بیا دراورو.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې پرونه می درته راوړې. د دې ونې په پرونه کې د سندرغاړي فدا حسین سندره او دغه د ژوند او هنر حال اوري. فدا حسین د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي عبد الله جان استاد زوی او د پیاوړي شاعر ګلستان بابا لمسیو. نوموړي هم د خپل لوړ هنري استعداد په برکت د پیښور رادیو او ورسته ټلویزیون تلار پیدا کړه او یو شمېر غزلونه او ولسی سندرې ثبت کړې. فدا حسین قوالی هم ویلی او ډیره وخت بعد سیمې په زیارتونو ګرځېدو.
شرافت جا آتشورا
صبر ازتنا د قیامت تر سبا څنګه یاد صبر ازتنا د قیامت تر سبا څنګه ان ختم اچ بادام کے دہر سوا څنګه نہ پوي گچ شما پچمن نہ جدا څنګه نہ پوي گچ شما پچمن نہ جدا څنګه
د ریډیو پاکستان پیښور څنګه یو مشرف سره او شاعر او لیکوال لایکزاده لایک د فدا حسین د کورنۍ او کلی کور په اړه معلومات راکوي. دیوای فدا حسین ورکوټه چې خپل پلار عبدالله جان استاد سره ریډیو ته ورغلی او خپل اولنۍ سندره یې ثبت کړې وه. ښاغلی لایک زیاتوي فدا حسین د نشئی توکو کارولو ته مخه کړه او همدغه کار له فن څخه د هغه د لریوالي سبب شو.
د عبدالله جان استاد کورنۍ کې دغه نور بچی مو خدغه زوی چې او استاد فدا حسین دا په کال 1902 کې وزوګېدو او په دغه وخت کې بیا کډه راوړې وه. د اکبرپورین دی راغلی په پېښور کې اوسېده. دی په کال 1906 کې بیا راغلی او د خپل پلار سره ریډیو ته او زمونږ د ارباب عبدالوزود دا وینا ده چې کله د خپل پلار سره راغی نو ما هغه ته وویل چې دا بشر دی سویل که نه چې کله د خپل هغه غاړه راوسپړ ده نو هغه وایي چې په ما دومره خوږ ولګېدو یا د ده په اواز کې چې کوم هغه فطري مورکیانې یا ښایست و ما وایي چې دا خو ډېر بدکار فنکار دی نو مونږ ترې هغه وخت کې ریکارډینګ وکړو. او د فدا حسین په ژوند کې ډېرې علمي په دې وجه باندې راغلي دي چې هغه یو ډېر زیات بې پروا انسان و. هغه که یو خوا ډېر ښه فنکار و او زمونږ د استاد احمد ګل دا خبره کوي چې کله زه دا وایم چې نه پوهېږم چې زه شومه د چمن نه جدا څنګه نو زه چې کله دا څنګه وارم وایي چې په ما باندې اوس هم ګونه ځیک شي چې فدا حسین د دې غځای هغه ادایګي څومره ښایسته کړې ده. په وخت کې چې بدبختانه د وخت چې کومې نشې وي هغې د ده ژوند بیخي داسې خراب کړو تباهیې کړو چې دی د فن نه بالکل لرې پاتې کړو. ده ته به بالکل پته نه لګېده چې زه چېرته یم چېرته ژوند کوم. په ریډیو کې چې څومره ریکارډینګ وشو ارباب ودود صاحب یا نور ته کوم ریکارډینګ وکړو دغه دغه اساسه پاتې شوه موږ سره چې موږ یې نننګه ځان سره ساتو او فخر او ویاړ پرې کوو چې دا زموږ دومره نامتو سندرغاړی و. بیا هغه واده مو کړو د زه دو بچی مو شو خو دې د خپل هغه بچو نه بالکل بېغمه بې فکره په زیارتونو کې به پروت و. کله کله خو په دوه درې شپې نه هرم تېرې شوې. دی په یو زیارت کې په باړه کې په حق باندې ورسېدو په کال 1908 کې اخوند رضا بابا قبرستان ته ویلې شو. رحمان بابا قبرستان ته ویلې شو. خبرې مالته کې دی
کل شم بوا دل ته جانان تا مرته شتو د خفغان سرا کل شم بوا دل ته جانان تا کشم پر دل کے شو خیال دپن کلا اوب وینم خطا خا دپری من کشم پر دل کے شو خیال دپری کل اوب وینم خطا خال تکری رنگ ہم رنگ شو دم د زعفران سرا رنگ ہم رنگ شو دم د زعفران سرا کل شم باوا سوت جانان سرا مجنون گند تلک نہ
نارے تل نارے بنصیب دی زمان شوگرے شوگرے ترگسری شی زمان دگریان سرا ترگسری شی زمان دگریان سرا کلشم باوتر دگریان سرا مرتے نشکون خفدان سرا کلا شمبا وطل تجامان سرا مرتے
لایک زیادہ لایک وای فدا حسین د رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو کې غزلونه ولسی سندرې او قواله ریکارډ کړې دي. د خغلی لایک په خبره فدا حسین زیات شعرونه د خپل نیکه ګلستان بابا هغه ویلي دي. د زیاتوی د فدا حسین او د مشرانو یې که څه هم مورنۍ ژبه پښتو نه وه، خو بیا هم د پښتو لپاره د قدر وړ خدمتونه کړې دي.
زموږ سره په اوس تقریبا د شل پنځه نغمه موجوده، خو دا څنګه چې دغه نغمه ویلې دي د بیا په ډېره موده په بندو کې تیره کړې ده. هلته یې ځینې دغه هم کړی وي، آډیو البوم یې کړی وي، بې شمېره قوالی داسې شته زموږ سره ریکارډ چې پای کې استاد فدا حسین سیرت په شریکه باندې شامل شوی دی. سوفیانه کلامونه دي خامخا به چې کله به استاد رفیق شینواري د قوالی ریکارډ کولو ته بیا کول، خامخا به فدا حسین دی چې تلاش وکړي دغه آواز بیخي دې ته جوړو. استاد عبدالله جان چې څومره نغمه ویلي خپل پلار نغمه ویلي د ګلستان بابا، فدا حسین چې دی هغه بیا هم زیاته شاعري چې ده هغه د خپل نیکه ویلې ده د ګلستان بابا. او په پښتو شاعرۍ کې د دې شلمې صدې په لمبو کلمو کې په لمبو لسیزو کې د ګلستان بابا غوندې شاعر بل نه ښکاري. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې علاقه د خالصۍ ده. هلته کې خلکو مورنۍ ژبه انکولو پای کې دومره پښتانه نرمندان پیدا کېږي، دومره لوی شاعر پکې پیدا کېږي. نو زما خیال دی چې دا ژبه ډېره زیاته غني ده. ډېر شاه هم غاړه ورکړې ناقدرولې دی. نن موږ د فدا حسین نامه په عزت اخلو، موږ ګلستان بابا هم په عزت باندې یادو، دغه موږ عبدالله جان هم په عزت باندې یادو. دا ټول د پښتو دغه مینې یا د پښتو د خدمت وجه ده. نو د دې زیات تر ویناګانې چې دي د ولسي نغمې هم خپه اسانه ویلی شوې. د ده د آواز داسې خاصیت دی چې د هر څه ښه ویلی شو. سور چې دی دا د چا د زده کړې شی نه دی، دا د الله تعالی طرف نه ده.
تمام عمر پجباز گویا یو ذرا بپور نکما صفت تمام عمر پچ باس گویا یا سرا بپور نکرم صفت دا گنا پدریا ڈوب ہمیشہ ناس گلستان تلو میں باغ درخمت ستا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی داونه پکې د نومیالي سندرغاړي فدا حسین سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. په پیښور کې د موسیقۍ استاد او هارمونیم غږونکې نذیر ګل وایي فدا حسین د موسیقۍ په رموزو ښه پوهېدو او د خپل وخت یو له بااستعداده سندرغاړو څخه و. د استاد نذیر ګل په وینا د لفدا حسین سره یو موده هارمونیم هم غږولې، خو استاد زیاتوي چې فدا حسین له بده مرغه په نشو وخته شو او همدغه وجه وه چې هنر ترې پاتې شو.
یو ډېر ښه هنرمند، یو ډېر ښه ګلوکار، یو ډېر غریب عجز مسکین سړی و چې کوم کلامونه ویلي نو ډېر ښه ویلي دي، او هغې داسې خوشي کلامونه نه دي ویلي، داسې کم کچھ کلام یې نه دی ویلي. لکه ما ور سره په خپله هم باجه غږورې ده په دربار کې صدر شاه بادشاه کې، هغې سره ما قوالو کې باجه غږورې، هغې سره ما محفل ته تلم هم پروګرامونو ته بهم تلم، هغه به ډېر دې قوالو ته به تلو، خلک به شوقیانو دي، خلکو به بوتلو. نو د هغې لکه آواز ډېر وړوکی آواز و، خو چې هغې په وړوکی آواز کې دومره میلوډي وه، دومره سور و، دومره درد و چې تا به اورېدنو ستا زړه کې به لاره جوړوله. غزل به ډېر ښه ویلو شو، چار بی دا ټپا دا به ډېره ښه ویله. یو ډېر ښه گایکار، یو ډېر ښه گلوکار، یو ډېر ښه سړیتوب والا مسکین عاجز غریب سړی، او بس چې ستا سره به میلو شو درته به السلام علیکم دا دواړه لاسونه به په سینه درته کېښودو، او داسې به ټیټ شو لکه چې سړی مشر ته ټیټېږي. نو الله جی وبخښي، او ډېر لوی هنرمند سړی، چانس مور ته ډېر ملاوې دی، ته د فلم چانس ملو شوی دی، دې ته د ریډیو ټی وی چانس ملو شوی دی، خو چونکې بس دی به بد مرغه دا به په نشه کې پروت او نشه بدلې کوي، نو په دې وجه باندې دا وروسته پاتې شو. ګینه ډېر خپل ګایکار او میلوډي پکې و، سور پکې و، خپل خپله ګایکي پکې و.
نظر باندھے حیران نیند پیا پر یوں نظر باندھے حیران خوب والے دیرا بھی خوب پریشان خوب والے دیرا بھی خوب پریشان نیند پیا پر یوں نظر باندھے حیران نیند پیا پر یو نظر باندھے حیران خوب والے تیرا بھی خوب پریشان خوب والے تیرا بھی خوب
نذیر ګل استاد وایي د فدا حسین هنري عمر شاوخوا ډیر شکلونو ته رسیږي. هغه د سیمې له نومیالیو هنرمندانو لکه باغیرم استاد او رفیق شینواری سره هم نږدې پاتې شوی، او د موسیقۍ محفلونه یې ورسره کړي دي. نذیر ګل استاد زیاتوي د فدا حسین له مړینې وروسته د ګلستان بابا او عبدالله جان استاد کورنۍ د هنر له پلوه یتیمه شوه.
1975 نه خو ما جندو چې ورته زه لګیوم کار به مې کولو، باغیرم استاد و، دا به وي، ولیدې به وي، او محفل تبارا سر سلوی شلپ می زیش کالا دی اونر کڑے دیر شکالو گورے کڑے خو دیر خو نڑے کڑے دے ایک دا پلار خو پلارے پخپل جو خود دی یو خپل مددی خپل یو انداز خود دی یو خپل دل دماغ یو خپل ملوڈی و یو خپل گائکو عبداللہ جان استاد کم دیر کمالات دیر آگے تر آگنو دیر ادنو دیر غزلم کوئی دو چار بیت ہم کوئی دو گلستان آباد خپل دیو تو خود عبداللہ جان تھا ابھی عبداللہ جان دی خپل دے پیدا حسین تو خود باہر نہ بجے بغیر استاد سر بگر دے دو اللہ جی بخی رفیق شنواری سے سر با دیر کے ناستوں پاس دو آگے سر میں قواجی کولا پھر ٹی وی کی با قواجی بکا ریڈیو پاکستان کی بوا کدا سے با دربار کی قواجی وسط عرشہ با جائے جنہ جی سر با کے ناستوں رفیق کا کانا بین دکڑا کولا سر پیدا حسین نبا چکم دے یو زی ہو خونچی بس آگے دا یہ فن زنو کو ہے دا بم گا لکا بدقسمتی بو گنو چدا سے کسانو کے لکا چدا زیر آغلے وے اور دے زیر خپل پلار نکا غور نکا زینی ولے وے دا موسیقی اور گرانا وا نو دا فیدا حسین زی آغا کاری زنو کو جی نو یو تن پچو سنیشتا دی آغا کم سمر خاندان دے دا فیدا حسین دی عبداللہ جان جی گلستان میں بڑا طول خاندان اس سے دی دی فن کی نشہ طول ختم دی
جس درد ویل دی پال کا خبر جس درد ویل دی پال کا خبر جس درد
د ریډیو پاکستان د پېښور څانګې یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق په دې اند دی چې فدا حسین نشې نه وکړې نو د خیال محمد او هدایت الله په څیر به یې زیات شهرت موندلی وای. خو نوموړی زیاتوي فدا حسین ښایي له دې غمه چې پښتانه خپل هنرمند ته عزت نه ورکوي د خپل ژوند او فن قدر ونه کړ.
چې کوم خپل فن دور دی یقیني دغه دور کې د خیال محمد استاد یا د هدایت الله غوندې سندرغاړو دا دور تقریبا یو دور دی. هغې نه پس بیا د فلم چې کوم دور راغی نو په دغه دور کې فدا حسین هم و ځکه چې هغه په کال 1988 کې وفات شوی دی او د خیال محمد د پیدایش کال چې دی هغه 1988 دی یعنی څلور کاله فرق دی. دا عمومر خدای پاک والا صلاحیتونه ډېر زیات ورکړي وو دومره صلاحیتونه چې د به وایي چې زما پر روحاني استاد چې دی هغه استاد رفیع دی بیا هلته چې کومه زده کړه کړې ده هغه د نواب استاد نیم کړې ده انایت علی سلطانی دا هغه نه زده کړې وه د ټول راګونه راګنیانې ټول یادې کړې وې. خو خبر دا چې کوم خلک وو هغې ډېره دې ته پاتې نه کړو وخت خپل فن ته ورکړی ده. بدمرغي دا ده چې د فنکارانو په ژوند باندې قدر هغه نه دی شوی یوې ادارې نه دی کړی خو فرض ده فنکار کله وګرځي دا زموږ مخې ته یو خبره نه ده. ډېر زیات مثالونه دي زه به دغه لیدلي چې زما د پلار چا قدر وکړو عبداللہ جان او د زما ته کوم خاص ته کې هغه دې په بیازه کې په ډېر بد حال کې غو پاتشو نو دغه خبره خاله خبر ډېر وزن لري چې هغه وی چې کفر غز سندره وې او خلک خو خی اسم ما ته مخامخ زما ستنه کوي او هغه احترام ما ته نه راکې نو بیا زه څوک چې خامخ دې ورکم عموما چې سړی بیا ستړی شي نو به اولاد خلی جزر بالکل یو ترسش او دغه تخت لار د جلد کینه بس قوالیانی وای په خپل دنیا کې مشه دغه صحیح وجه کې لري شي بيخي
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه د نومیالی سندرغاړي فدا حسین سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوریدل د خبرونه په پای کې بیا هم دار واخاد لدی یوې بلې مشهوري سندرې خوند واخلې ز هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه